هر ورځ اندایم.
السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشهید مازیګر 15 بجې دی. نن د اتوار ورځ او د 2013 کال د سپتمبر 28 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم او روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو او نیز یو شمیر ریپورټونه هم لرو اوریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار منور شانه خبرونه.
د خبرونو سرټکی د بلوچستان صوبایي اسمبلی د یو قرارداد لراره په دغه صوبه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. یورپی ټولنه د کډوالو افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره به ساري مرسته چمتو کوي او دا مهال په متحده عرب اماراتو کې د پاکستان له هند او د افغانستان له بنگلاديش سره د ایشیا کپ مقابله روانه ده. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان صوبایي اسمبلی د یو قرارداد لاره غوښتنه کړې چې په پښین او قلا سیف الله کې په لیوي ځواک په بریدونو کې تورن کسان دی ونیول شو. په صوبا کې د امنیت لپاره د ځانګړي ګامونه پورته کړل شي. دا قرارداد پرون ماخام د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر الله زیری وړاندې کړ چې په د بحث په وخت عوامي نېشنل ګوند غړي اصغر اشکزي وویل
ستمبر د 25 منیټ څخه لمخه به حیثیت حکومتي نمائندگان موږ د کلاسیف لا اوپشن دوره وکړو او د اغیزمنو کورنیو د خپلوانو لپاره څه عملي ګامونه پورته کړو.
ټاکل شوی چې د اسمبلی پر راتلونکي غونډه کې به په دې قرارداد بحث کیږي. په روانه میاشت کې په پښین او کلاسیف لا کې په بیلابیلو پیښو کې د لیوي ځواک وتنه وجل شوی دی. د شمالي وزیرستان انتظامیه او پوځي چارواکو تایید کړی چې پرون غرمه په دتخیلو کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ پنخته کې اووه سرتیری او نهه وسلوال وژل شوی دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر پرون په یو بیان کې ویل چې دا نخته د دتخیلو په سره نری سیمه کې شوې ده. چارواکي وایي اول وسلوالو په امنیتي ځواکونو برید وکړ چې پکې اووه پوځیان وژل شو او له هغې وروسته پوځ دغلته عملیات وکړل چې پکې نهه وسلوال وژل شوي او سیمه له وسلوالو پاکه کړل شوې ده. بلخوا د پاکستان ریډیو خبر ورکوي چې پرون په باجوړ کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د پوځي عملیاتو په نتیجه کې دوه وسلوال وجل شوي چې پکې یو د تحریک طالبان باجوړ مشر او دویم خودکش وو. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د ګول ورځ یعنی سبانه په ټوله خیبر پښتونخوا صوبه کې د ګوزان یا پولیو پرضد درې ورځنی کمپاین شروع کیږي چې پکې به له 15 کلونو کم عمر تقریبا 60 لک ماشومانو ته د دغه رنګ د مخنیوي ساسکي ورکول کیږي. د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې یو چارواکي ډاکټر محمد عارف پرون په پیښور کې مشال لري تو ویل
په څلورو مورز باندې بیا زمونږ کیچ افیکټیویټیز وي داسې ماشومان چې هغه پاتې شوي وي. زمونږ داسې یو ټیم هم نشته چې هغه بغیر سکیورټی تللی وي.
د یادونه دا چې په روان کال کې د خیبر پښتونخوا په 400 ضلعه کې د پولیو اولنې کیس رپورټ شوی دی. یورپی ټولنه د کډوالو افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره به ساري مرسته چمتو کوي. د افغانستان لپاره د یورپی ټولنه د وفد لخوانن جاری شوی خبر پانه وای یا د ټولنه له کډوالو افغان ماشومانو سره د مرستې او د پولیو د خاتمې لپاره 25 ملیون یورو مرسته کوي. د خبر پانی تر مخه دغه سلور کلن مرسته با یونیسف او همکاران یې له دې جوګه کړی چې کډوال ماشومان په خړ ډول بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای کړي او یو خوندي چاپیریال ورته برابر کړي. خبر پانی زیاتوي دا مرسته به همدارز له یونیسف د روغتیا نړیوال تنظیم او افغان حکومت سره د پولیو د ختمولو په هڅو کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال تنظیم استازي ویلي د هیواد د پولیو د خاتمې په برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. امریکا او ملګرو ملتونو د ایران په سویل لویدیز کې په پوځي پریډ برید غندلی چې د سرکاري رسنیو تر مخه لږ تر لږه 25 کسان پکې وژل شوي او تر 60 نور جوبل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر د برید تور د امریکا په ګډاګیانو لګولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون ناوخته ویل امریکا د ترهګرۍ د هر ډول پیښو غندنه کوي چې پکې بے ګناه خلک وژل کیږي، او دا چې په دې مشکل وخت کې د سختدریزه اسلامي ترهګرو پر ضد له ایراني ولس سره ولاړ دي. ایرنا خبري ایجنسۍ د سرچینو په حواله ویلي دغه پیښه کې درې ترهګر په موقع وژل شوي او یو په هسپتال کې ساور کړی ده. د تنزانیا ترانسپورت وزیر اسحاق کموی پرون اویل چې په ویکتوریا جیل کې د مسافرو کشتۍ د ډوبېدو له وجې د مړو شمېره 209 ته رسېدلې ده. دا پیښه د تیر زیارت په ورځ هغه مهال رامنځته شوه چې د 101 کسانو گنجایش لرونکي کشتۍ کې ډېر زیات کسان سپاره شول او په نتیجه کې یې د کشتۍ ساحل ته نږدې ډوبه شوه. اسحاق کموی وایي چې د ژغورنې اولیات دوام لري او پکې مړي هم راوستل کیږي چې تر اوسه پکې یو تن ژوندی راوستل شوی دی. دا لا هم نه ده څرګنده شوی چې په دې بیړۍ کې ټول څومره کسان سپاره وو. او بل خبر د لوبو د نړۍ دا مهال په ایشیا کپ کرکټ ټورنمنت کې په متحده عرب اماراتو کې دوه میچونه روان دي. په یو میچ کې د پاکستان او هند ترمنځ په دوبۍ کې مقابله روانه ده چې پکې پاکستان اولنی بیټنګ کوي او تر اوسه یې په اته ورونو کې سلیرش رنزونه جوړ کړی دي او یو لوبغاړی د پاکستان اوټ شوی دی. همداراز اوس په دې ټورنمنت کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ په ابوظہبی کې لوبه روانه ده چې پکې په اته ورونو او یو بال باندې شپږش رنزونه بنگلاديش جوړ کړی دي او دوه لوبغاړي اوټ دي. د خبرونو پای
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعت کې د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په بنو او ژوب کې به اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 4.5 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 30، په ژوب کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 18، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري په بلوچستان اسمبلی کې د یو پریکړه لیک لاري پوپشین او کلا سیف الله کې پر لیویس په بریتونو د تورونو کسانو د نیولو وختنه شوې ده. د قبایلي سیمو ځوانان وایي فاټا په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شوې ده، خو لای هم غوښتنې نه دي منل شوې.
دا نامې صرف بدلې شوې دي، نور چې کوم قانون دی یا چې کوم ظلم دی یا کوم زیاتی دی هغه همغه شان تیر روان دی.
د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړی او د مذهبي چارو وفاقي وزیر وایي قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو لپاره کار پیل کړی دی.
NFC وارد دی، NFC وارد کې سلور وانه سبي او مرکز ویجیشن دا ټول شراکت دار دي.
او نن په دوبۍ کې د ایشیا کرکټ کپ 500 اوریزو لوبو په لړ کې پاکستان د هند سره لوبه کوي. په خیبر پختونخوا کې خلک سوای
او نن واقعي ډېر شاندار مېته ابل اوسو بیلاله او په 1.6 ټارګټ نه واغو پرشر هغه سو ډېر زیات و.
د مشال ترسنګي واوري تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په بلوچستان اسمبلی کې د یو پریکړه لیک د لارې غوښتنه شوې ده چې په پښین او کلاسف الله کې پر لیویس په وروستیو بریدونو کې د تورن کسان زر تر زره ونیول شي او په صوبه کې د امنیت لپاره ځانګړي او کوټلي ګامونه پورته کړل شي. په دې اړه نور حال د کوټې نه په دې رپورت کې اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړي نصر لازیر تیر ماښام په صوبایي اسمبلی کې په یو پریکړه لیک کې ویلي دي چې په صوبه کې د امنیت وضع ډېره خرابه شوې ده او بیا په خاصه توګه په پښین او کلاسیف الله کې پر لیویزو باندې د پرله پسې بریدو له امله په خلکو کې ویره او خواشنۍ زیاته شوې ده. د ستمبر د میاشتې په 14 نیټه په پښین بازار کې د اسیسټنټ کمشنر پر موټر باندې په ځانمرګي برید کې درې لیویز والا وژل شوي وو، او د ستمبر په 18 نیټه کلاسیپلا کې لومړی د لیویز رسالدار محمد افضل وژل شوی او دوه ورځې وروسته درې نور لیویز اسکر هم په هدفي وژنه کې پنش شوی.
پر دې مهال په خپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او د ان پی پارلماني مشر اصغر اڅکزي وویل چې تر څو امنیت نوی ټینګ سوی تر هغه وخته پورې صوبه د ترقۍ په لور نسي روانېدلی. د نوموړي په وینا چې د اوسنۍ پیښ څخه د افشین او کلس سیف الله په خلکو کې سخته خواشنۍ رامنځته شوې ده. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر اصغر اڅکزي وایي په کار دی چې د ستمبر د 25 نېټې څخه له مخه بحیثیت حکومتي نمایندګان موږ د کلا سیفلا او پشین دوره وکړو او د اغېزمنو کورنیو د خپلوانو لپاره څه عملي ګامونه پورته کړو. اسمبلی ته په خپله وینا کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سلیم کوسا وویل چې حکومت د دغه پیښو نه یوازې په کلکه غندنه کړې بلکې د پلټنې کار یې هم روان ساتلی دی. په دې ترڅ کې ډېر پرمختګ شوی دی. په دې اړه ډېری معلومات شته خو هغه زه دلته په اسمبلی کې نسم ښکاره کولی. که د اسمبلی غړي غواړي نو ان کیمرا بریفینګ یا بیان ورکولی سم. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سلیم کوسا وایي چې حکومت په دغه پیښو کې د وژل شوو لیویز عسکرو و کورنۍ ته نه یوازې معاوضه ورکوي بلکې د نورو شهیدانو په ډول به د دوی د کورنیو غړو ته هم روزګار او و ماشومانو ته تعلیم ورکول سي. سلیم کوسا زیاته کړه کوم چا چې دغه عملیات کړي دي هغه به ډېر زر ونیول سي. د دې مقصد لپاره پولیس او نورې امنیتي ادارې شپه او ورځ په کار بوختې دي. وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د غړي نصرالله زیری دا پریکړه لیک منظور سو. پر دې باندې به د سپتمبر په 25مه نیټه په بشپړه توګه بحث کیږي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
ټولنه او سخت دریزی
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 3 بجو،
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 4 بجو.
اوریدونکو زو شمالي وزیرستان ته چرته چې پرون د پاکستانی پوځیانو وسوالو ترمنځ نښته شوې ده. د چارواکو او ځایي خلکو په وینا و پوځیان او نه وسلوال وجل شوې دي. د نښتې تر هغې وروسته پیل شوې چې وسلوالو د پوځیانو پر یو چک پوسټ برید وکړ. په شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې او بریدونه یو ځل بیا ډېر شوي دي چې اکثره وخت پکې قومي مشران په نښه کېږي. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر نور.
ځایي انتظامیه او فوزي چارواکي وایي چې تیره ورځ شمالي وزیرستان په دتاخیلو کې د فوز او وسلوالو ترمنځ جګړه کې د کیپټن جنید په ګډون شپږ سرتیري وژل شوي او د فوز لخوا په کاروایي کې نه وسلوال وژلي شوي. چارواکي وایي افغان پولې ته څیرمه شمالي وزیرستان د تاخیل سرانارې سیمه کې وسلوالو په امنیتي ځواکونو برید کړی و چې د یو افسر په ګډون شپږ سرتیري یې ووژل. د دوی په وینا پرون غرمې نه تر ماښامه پورې فوز دغلته عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې یې نه وسلوال ووژل. چارواکي وایي پرون ماښام پس عملیات سرته رسېدلی او ټوله ورځ دغه سیمه په ولکه کې اخیستل شوې وه. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې په غبرګون کې څه نه دي ویلي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د بدامنۍ پېښې زیاتې شوې چې وخت په وخت د غلطه په امنیتي سرتیرو وسلوال او بامی بریدونو نه پرته د ناسرګنده وسلوالو لخوا هدفي بریدونو پیښې هم کیږي. په دغه بریدونو کې یو شمېر ځایي مشران، ځوانان او هم دولتي اهلکاران په نښه شوي دي. شمالي وزیرستان کې ځایي خلکو د ځوانانو تنظیم د سیوري لاندې په وار وار د روانې بدامنۍ او هدفي وژنو پر ضد احتجاجونه او پرلت کړي. چارواکي وایي د غلطه د بدامنۍ پیښو د مخنیوي لپاره پوره هڅه کړي او د لړکې د انتظامی او فوز سرتیري د مرګ ژوبلې سره مخ شوي. شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو پس د پاکستان حکومتي او فوزي مشرتابه په بیا بیا ادعاوې کړې چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې او د غلطه یې واک ترلاسه کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، لکه څنګه چې مو واورید په شمالي وزیرستان کې هدفي وژنې او بریدونه یو ځل بیا پیل شوي دي او زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ زری ویلي چې 92% خاوره له وسلوالو پاکه کړې ده، نو چې داسې وا د وروستیو بې امنیو وجه څه کېدای شي؟ آیا وسلوال بیا په خپلو پښو ودرېږي؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار منور شان اورو.
په شمالي وزیرستان کې د سو کلونو عملیاتو وروسته تر سهاده امن راغلی و، خو په دې وروستیو کې د هدفي وژنو او په امنیتي ځواکونو د بریدونو لړۍ یو وار بیا زیاته شوې. د دې تر شا څه عوامل دي؟ د چارو پوه رحیم الله یوسفزی په دې حق لوایي.
یو خو دا خبره ښکاري چې دغه چې کوم ورپکې دي یا طالبان دي یا هستوب چې دي، هغې خو دا ده چې مکمل نه هغوی گرفتار شوي وو نه وژل شوي وو. هغوی خو هر وخت سره تیښته کړې وه، ځان یې پټ کړی وو یا پاکستان کې یا په افغانستان کې. او دا کوم چې خلک بې کوره شوي وو، د هغوی کې هم داسې ډېر خلک وو چې هغوی ځان پټ ساتلی وو. چې کله دا بې کوره خلک واپس شو، نو دا دوی ته کې هم راغلي دي، افغانستان نه پکې خلک راغلي دي. ممکن دی چې دې خلکو کې هم دغه کسان موجود دي.
رحیم الله یوسفزی زیاتوي چې د افغانستان امنیت د پاکستان او په ځانګړې توګه افغان پولیس سیر ما سیمو د امنیت لپاره ډیر مهم دی. دا راز د دفاعي چارو پوه په خوانی بریګیډیر سعد محمد خان وای، پاکستان ته پکار ده چې د افغانستان په امنیت کې کردار ولوبوي او په قبایلی سیمو کې زر تر زره اصلاحات وکړي، نو د دې ډول پیښو مخنیوي به هم اسان شي.
دا طرح پر ممکن نه سو پر افغانستان کې قراری نه راغلی، هلته امن نه راغلی، دلته مکمل امن نشي راتلی. او اوس چې کوم دي قبایلی سیمې هلته یو خلا ده، نو هلته چې کوم هغه پولیټیکل انتظامیه ده هغې ته ډپټي کمشنر دغه وته وته ورکړې ده، ضلع پې جوړ کړي دي. او کم رفتار سره چې په کار وو چې هلته انتظامیه دپاره یو ڈھانچہ لګېدلې وې، هلته پولیس تلے وے تانے جوڑے شے ہوئے چاہی امنیت التا ٹنگ کی او فرنٹیئر کور سرا چکم دے اگی رابے پہ اوکی او فوج چکم دے دے خبروں نہ بار تر اوزی دا دا فوج کار نہ دے.
بلخوا پرون دا پاکستان سرکاری ریڈیو پا باجوڑ کے دا امنیتی چارواکو پا حوالہ خبر ور کر چے دا خفیہ معلوماتو پا اساس یہ دا ماموندو تحصیل گاٹ آگرا سیمہ کے دا عملیاتو پر محال دو وسلوال وجلی چے یو یہ خودکش او بل دا تحریک طالبان پاکستان دا باجوڑ کمانڈر اسماعیل عرف عمر وو. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د هند لخوا د خبرو اترو بحالولو وړاندیز ته د نوی ډیلی منفی او مغروره ځواب مایوس کړی دی. هند جمع پر زویل چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په موقع به د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستانی سیال سره ملاقات ونکړي. په دې اړه څېړونکي سوای تفصیل دی زموږ د همکار منور شان اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د هند لخوا د خبرو اترو بحالولو وړاندیز ته د نوی ډیلی منفی او مغرور جواب مایوسه کړی دی. نوموړي دا خبره پرون ورسته له هغه په خپل ټوئیټر پاڼه یو پیغام کې کړی چې هند وویل په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په مقابله د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستانی سیال سره ملاقات ونکړي. پخوانی سفیر ایاز وزیر په دې اړه وای په هند کې راتلونکي کال انتخابات کیږي او واکمن بھارتیا جنتا پارٹی فکر کوي چې د پاکستان خلاف سخت رویه به یې په دغو انتخاباتو کې بریالي کړي.
د عمران خان الیکشن ګټه وشوه، نو پرائم منسٹر مودی خطرہ واسطو د مبارک دا هغه په جواب کې چې دلته نه چې پازیټیو جواب راغی، دا غم دوی الٹا معنی واخستا. او بیا دا اوس خبر رسیدا دا خو د هند د طرف نه غوی خپل ومنل چې موږ په نیویارک کې د پاکستان د وزیر خارجه سره ملاقات کوو، نو بیا شاید وریا دشوا چې کني راتلون کې کال کې خو د دوی انتخابات هم دي او په انتخابات کې چې د پاکستان د بول ونه کې نو بیا دوی وایي چې کني مونږ الیکشن نو څه ګټلې.
بلخوا په پیښور پوهنتون کې د نړیوالو تعلقاتو استاد ډاکټر اعجاز خټک وای د سیمایزو چارو او معاملاتو په اړه د پاکستان تحریک انصاف رویه د هیواد له نورو سیاسي ګوندونو هم سخته ده او دا راز د هند په رویه کې هم بدلون نه ښکاري. نو په دې حالاتو کې که ملاقاتونه کیږي نو به هم ګټور نه وي. نوموړي زیاته کړه
یا بیا چې هر څه بدل شوی نو موږ ویل چې ټول خلک موږ دی پالیسي کوي کله هر څه چې کوم مارکا چې دا پالیسي کوم پاتې دي کوم سوچو اگر هر ځای کې پخپل دی یو فکر بدل شي پاکستان کې دې سره پالیسي چینج کول سوچ کول الفاظ به بدل دي بلکې زه دا ګلم کوم ای پی آی دا حکومت دی دوی سکریټور باندې د پاکستان کوم زړه سیدو کو پالیسي وا ریجن والے سره اصلي والے سره کرے والے سره بیا څه والے سره اگر زیاته سخت دا ریلیټیولی
دا په داسې حال کې دا چې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند رویش کومار د جمعې په ورځ وویل د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر به په نیویارک کې له خپل پاکستاني سیال سره ملاقات نه کوي خو نوموړي له دې یوه ورځ وړاندې یعنی د زیارت په ورځ د دغه ملاقات د کېدلو خبر تایید کړی و. هند تور لګوي چې دا ګام یې د پاکستان پلوه ډلو لخوا د هندي عسکرو د وژلو او د وژل شوي کشمیري وسلوالو په نوم د ډاک ټیکټ چاپولو لوجې پورته کړی دی. پاکستان دغه ټیکټونه د جولای په 24مه جاري کړی دی.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشي
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو په پاکستان کې د تیر حکومت په وخت پریکړه وشوه چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل کړي. د کاغذ پر مخ همداسې وشول او وویل شول چې دغه تبا اف سی آر قانون ختم شي انتخابات به وشي او د پولیټیکل ایجنټ واک به هم کم کړل شي خو په تیرو سو میاشتو تیرېدو وروسته لا هم دغه کارونه نه دي شوي. دلته خلک وایي چې لا هم پولیټیکل ایجنټ چې اوس ډیپټي کمشنر بلل کیږي ډېر اختیارات لري او اوس هم د اف سی آر قانون د لاندې خلک زورول کیږي. له دې کبله ځوانانو فیصله کړې ده چې دوی به مظاهرې پیلوي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث ناور.
د ټرایبل یوت موومنت په نوم د قبایلی سیمو د ځوانانو د ټولنې مشر شوکت عزیز وایي په را روانه میاشت کې به دوی د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په سر په پیښور کې یو احتجاجي لاریون ترسره کوي.
پښتګم تاریخ باندې د گورنر اوس مخې ته به درنه ورکو. په دې کې موږ سره د ټولو قبایلو نه خلک راځي. دا نامې صرف بدلې شوې دي نور چې کوم قانون دی یا چې کوم ظلم دی یا کوم ذاتې دی هغه موږ شانتي روان دی. لس ورځې مخکې اویا کسان په کورمه کې په کوم قانون لاندې عریض شوې دي چې اف سی آر ختم دی. دغه شانتي په مومندو کې گرفتاریان اجتماعي شوې دي هغه په کوم قانون کې نیولې دي. باجوړ کې گرفتاریان شوې دي عدالتي نظام باندې اوسه پورې کار نه دی روان. دوی صرف نامې بدلې
خو بلی خواته په مرکز کې د حکمران ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی یو غړی اقبال اپریدی وایي د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره حکومت یو کاري ډله جوړه کړې ده او په مرحله واره توګه به د قبایلی سیمو عدالتي او انتظامی نظام د هیواد د نورو برخو په رنګ برابروي.
د سی آر کوم وجود و هغه ختم شوی دی. مخکې چې کوم په قبایلي علاقو کې د پی اے یا د ای پی اے پوسټونه و هغه د ڈی سی او د ای سی په هغه باندې بدل شوي دي. اگر لپاره ټاسک فورس جوړ شوی دی. یو کال پس په صوبایي الیکشن کې دي درویش ستونه ولور کړی دي او په هغه کې به د دوه درې میاشتو پس به بلدیتي انتخابات کېږي. په هغه کې ټاسک فورس جوړ دی چې هغه قبایلو له ریلیف ورکړي چې په کومو شیونو باندې هغه فوري تیار نه وي.
د قبایلي سیمو ځوانان او مدني فعالان غوښتنه کوي چې تر ټولو اول لی قبایلي سیمو ته د نور هیواد عدالتي نظام وغځول شي او زر تر زر دي هغه سیمو کې بلدیاتي انتخابات او د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات ترسره کړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خیبر پختونخوا صوبه کې د قبایلي سیمو د شاملولو عملی کار تیزولو لپاره یو کاري ډله یا ټاسک فورس جوړ کړی دی چې غړي وای دوی د خلکو له شکایتونو خبر دي نو ځکه کوشش کوي چې دا اصلاحات زر عملی کړي. له خیبر نه د قومي اسمبلی غړی او د مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر نورالحق قادری په دې کاري ډله کې شامل دي. نوموړي سره زموږ همکار فرهاد شینواری مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د فاټا اصلاحاتو عملي کېدل ولې ځنډېدلې دي.
په هر ورځ باندې داسې ستونزې، داسې تکلیفونه، ټیکنیکل خبرې، هغه داسې راځي چې هغه حل کول غواړي. دا هغه حل کول او هغه له یو خلاره جوړول دا د ټاسک فورس په اهدافو کې ده. په دې کې دا هم دا چې دا ټاسک فورس وغواړي نو د مشرانو سره، د هغه خلکو سره چې هغو په مرج او پر افام باندې تحفظات دي، هغوی هم انګیج ساتي ډایلاګ سره، په خبرو اترو سره.
دغه د سلو ارب روپو سالانه خبره شوې او بیا د زرو ارب روپو لسو کالو کې د قبایلي سلو ته په ورکولو خبره شوې. په دې کې څومره حد پورې رښتیا دي یا دغه کار به عملي شي؟
این ایف سی واټ دی، این ایف سی واټ کې سلور وڼه سوبي او مرکز پوزیشن دا ټول شراکت دار دي. نو د مرکز خو په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه اراده پکې واضح راغلی کوي. دو صوبے چاغا پنجاب دے او خیبر پختونخوا دا دام دے پی ٹی آئی حکومتوں نے پدے کے بعد اب ہم مکمل سپورٹ اور حمایت کی.
اس کو قبائلی ضلعوں کے عملاً بندوبستی علاقوں اگر قوانین دی او کنا وسم پہ اختیار کی او پہ اجتماعی ذمہ کے خلق نے ملک گی دس سب یو سو کی سنم تراغل
اس کو جکم ریگولیشن دی آئی جی آر نو آئی جی آر خو راغلی دی لپاره دی چې کله دا گیپ راشي او دا خلا راشي د قانون چې ایف سی آر لاړ او د سټیټ ایریا چې کوم کانسټیټیوشن دی هغه نافذ شوی نه دی. نو دغه گیپ ختمولو لپاره، د خلا پر کولو لپاره آئی جی آر یو ریګولیشن دغه شوي دي نافذ العمل دي چې هغه تقریبا د ایف سی آر سره ډیر زیات حد پورې دا هغه سره ملاویږي او هغه سره سمون خوري.
خاصدار او څه مستقبل دی
د عمران خان؟ هغه ورځ باندې واضح اعلان دی چې کله اولنۍ میټینګ د فاټا ټاسک فورس شوی و نو هغه کې عمران خان سره ما دا خبره اوچته کړې وه. نو خاصدار لیوی او هر هغه څوک چې هغه دا ګڼي چې د مرض یا د ریفارم د وجه نه به د ما نوکري ختم شي او لاړه شي، هغه دا وی چې نه، هیچ چا نوکری به ختمیږي نه، نوکریانې به نورې زیاتیږي او څومره نوکریانې چې راځي په هغې کې به د ټرایبل ډسټرکټس خلک چې دي هغه ځای کوي.
فاټا سیکریټ به څه حالت وي؟ پریدي به کدا ختموي؟
فاټا سیکریټ به سټیپ بای سټیپ پاور ایجوکیشن یا هیلت یا پبلک هیلت یا اریګیشن یا سی ایم ډبلیو دا ټول ډایریکټریټ چې دي دا با ون بای ون زی صوبائی سیکریٹریٹ تا اخر کے با فاٹا چکم ای سی ایس تے ایڈیشنل چیف سیکریٹری دے، چونکہ آگا دا فنڈز چیف اکاؤنٹ افیسر دے، نچے سو پورے آن گوئنگ سکیمون نی ختم شوے اگے پورے با ای سی ایس وی چے سو پورے آن گوئنگ دوست چکم سکیمون روان دی میکسیمم دو کال کې هغه به هم بیا پاٹا سیکٹر ور بالکل ختم شي.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشحالي ته سارو ته ندي هر خطا بلشه
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږې دې نشم درته مې ډیر وژړل و مې بخښه
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او اوسنۍ سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو
تاسو مشال رادیو توغی د مازیګر 5:30 بجې شوې دي لړن خبرونه زموږ د همکار منور شان اورو
د بلوچستان صوبایي اسمبلی د یو قرارداد له لارې غوښتنه کړې چې په پښین او قلعه سیف الله کې په لیوي ځواک په بریدونو کې تورن کسان دي ونیول شي او په صوبا کې د امنیت لپاره د ځانګړي ګامونه پورته کړل شي. تمه ده چې د اسمبلی په راتلونکي غونډه کې به په دې قرارداد بحث کیږي. د شمالي وزیرستان انتظامی او پوځي چارواکو تایید کړی چې پرون غرمه د تخیل او په سره نری سیمه کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ په انخته کې وسرتیر یو نه وسلوال وجل شوې دي. بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې پرون په باجوړ کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د پوځي عملیاتو په نتیجه کې دوه وسلوال وجل شوې چې پکې یو د تحریک طالبان باجوړ مشر او دویم خودکش وو. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د ګول ورځ یعنی سبا نه په ټوله خیبر پښتونخوا کې د ګوزن یا پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین شروع کیږي چې په کې به له 15 کلونو کم عمر تقریبا 16 لک ماشومان ته د دغه رنز د مخنیوي ساتنه ورکول کیږي. د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په سویل لویدیز کې په پوځي پریډ برید غندلی چې د سرکاري رسنیو تر مخه لږ تر لږه 15 کسان په کې وجل شوي او تر 16 جوبل شوي دي. او دا مهال په ایشیا کپ کرکټ ټورنمنت کې د پاکستان او هند ترمنځ په دوبی کې میچ روان دی چې په کې پاکستان تر اوسه په 14 اوورونو او 16 بالونو 55 رنځونه جوړ کړی او 2 لوبغاړي اوټ دي. دا راس په دوبی کې بیا د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ لوب روان دی چې په کې بنگلاديش تر اوسه په 14 اوورونو او 2 بالونو 55 رنځونه جوړ کړی دي او 2 لوبغاړي د بنگلاديش هم اوټ دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو د پاکستاني او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
دا نو رسپانا په خپل اداري کې لیکي چې د هم د خارجه وزارت ویان د امریکا په نیویارک ښار کې کیدونکې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې په څنډه کې د پاکستان او هند بارانو چارو وزیرانو په کچ د ملاقات پخلی وکړو خو څلیر ساعته نه تیر چې هند خپل خبرې نه پشا شو او ملاقات یې منسوخ کړو. په کم چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشي د خفګان څرګندونه وکړه. رسپانا لیکي چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی غونډې ته به د پاکستان د بارانو چارو وزیر وینا کوي. نور لپاره دي چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د هند واک لاندې کشمیر کې چې کوم حالات روان دي نو نه صرف په هغه بلکې وزیر اعظم عمران خان لخوا د هند وزیر اعظم ته لیږل شوی خط کې ترهګرۍ نه متعلق په معاملاتو خبرې اترې کولو چې کوم وړاندیز کړی شوی وو نو په هغه دي هم تفصیلی خبري وکړي چې نړۍ د پاکستان د دریض نه خبر شي. ورسپانه لیکي د پاکستان او هند لپاره د خبرو اترو لړۍ شروع کولو دا یو ښه موقع وا خو افسوس چې ضایع کړی شو. دواړو ملکونو ته معلومه ده چې خپل منځي شخړو حل د مذاکراتو د لارې ممکن دي نور لپاره کار دی چې مذاکرات ولار د خپل کړی. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي چې موجوده وخت کې د هند مشورولي دواړه خيزه اړیکو بحالۍ کې هیڅ رخوخي نه لري نو دا وجه ده چې ملاقات یې منسوخ کړو. ورسپانه لیکي چې هند کې 2 میاشتې وروسته عام انتخابات کېدونکي دي نو د هندي مشورولۍ نه په موجوده وخت کې د خبرو اترو تمه لرل صحیح نه دي خو د انتخاباتو وروسته که هر ګوند په واک کې راغی نو امکان شته چې مذاکرات لپاره تیار شي ځکه چې په هند کې هم وس داسې اوازونه راپورته کیږي چې د کشمیر په شمول پاکستان سره د خپل ټول خپل منځي شخړې د خبرو اترو د لارې هواري کړي. نوای وخت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې امریکا د پاکستان نوي حکومت سره خپل اړیکې معمول تر اوسه لپاره په ودرولې شوې 1.5 کروڑ ډالر امنیتي فند په بحالولو غور شروع کړی دی. ورځپاڼه لیکي پاکستان د یو شمیر عملیاتو د لارې د ملک نه د وسلوالو خاتمه وکړه چې په نړیوال کچې هم ستاینه شوې ده. خو دې هر څه باوجود د امریکا لخوا امنیتي فند ودرول یوه سخته فیصله وه چې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې هم د تاوتریخوالي ښکار شوې. ورځپاڼه لیکي پاکستان په دې منطقه کې د امن لپاره خپلې هلې ځلې کوي او که امریکا غواړي چې دلته د امن وي نو په پاکستان د بې ځایه تورونه لګولو نه ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیوز ویک مجلې د افغانستان د جنگ او پدې کې امریکایانو او افغانانو ته په ورسېدلي ځاني او مالی تاوانونو راپور خپور کړی دی. بلخوا سټریټفورډ سیلنیز ادارې د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د سعودي عرب په ممکنه ګډون مقاله خپره کړې ده. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې زموږ د همکار شاهین بنیرین اور.
نیوز ویک مجلې د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکلي، تیر کال د اگست په میاشت کې ولسمشر ټرمپ د افغانستان لپاره د 4000 نور ځواکونو ژمنه وکړه چې ورسره دغلته د ځواکونو شمیره 4000 ته ورسېده. د روان کال د اکتوبر د میاشتې په 9 نیټه به په افغانستان کې د امریکا د جنگ 14 کاله پوره شي. دا د امریکا یو لوی او خونړی جنگ بلل کیږي چې خرڅې د ویتنام له جنگ هم ډیر دی. د مجلې په وینا، امریکا دا وخت په افغانستان کې په پوځي عملیاتو د کال په سر 50 بلین ډالر لګوي او د یوې اندازې تر مخه تر اوسه د جنگ خرڅ له 1.1 بلین ډالر نه سوا شوی دی. د روان کال د جولای د میاشتې د پای پورې د افغانستان په جنگ کې د امریکایي ځواکونو 2302 غړي وژل شوي او 40000 نور ټپیان شوي دي. د براون پروجیکټ د راپور تر مخه په جنگ کې افغانانو ته هم ډیر تاوان رسیدلې. 3000 عادي افغانان وژل شوي او نور 1,03,000 جوبل شوي دي. بلخوا سټریټ فار سیلنیز ادارې د پاکستان په اړه په یو راپور کې لیکلي چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي کوریډور په پروژه کې سعودي عرب هم د سرمایه‌کارۍ لپاره رضا شوی دی. د سپتمبر په 16 نیټه د پاکستان د حکومت ویان فواد چودري ویل سعودي عرب په دغه پروژه کې د 10 بلین ډالر سرمایه کاری کوي. وزیر اعظم عمران خان په خپل وړومبي سرکاري دوره سعودي عرب ته لاړ. تمه کېده چې هغه به له سعودي عرب په اسانو شرطونو د 4 بلین ډالر قرض ترلاسه کړي، خو تر اوسه لا په دې اړه څه نه دی ویل شوی. په راپور کې راغلي چې چین هم غواړي چې د ځان سره نور هیوادونه په دې پروژه کې ملګري کړي. ویل کېږي چې سعودي عرب په راهداري کې د ګډون لپاره د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان سره یو اقتصادي لوزنامه هم لاسلیک کوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په جنوب کې پر یو پوځي پریډ حمله غندلې ده. په دې حمله کې د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. دا ترګر حمله د نورو هیوادونو مشرانو هم غندلې ده. ایراني چارواکو ویلي چې دا حمله د امریکا ګډاګانو کړې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناور.
د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په اهواز ښار کې پر یو پوځي پریډ حمله غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هیدر ناویرت پرون وخت وویل چې متحد ایالات ټول تروریستي عمل او د هر بیګنا وژل غندي. میرمن ناویرت زیاته کړه، موږ د تروریستي حملو په وړاندې د ایران له خلکو سره ملګري یو او په دې بد وخت کې خواخوږي ورسره څرګندوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم په یو بیان کې ویلي دي چې دا حمله غندي. ګوتیرش د پیښې د قربانیانو له کورنیو، د ایران له حکومت او خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې او د ټپیانو د سمدستي روغتیا هیله یې کړې ده. له دې مخکې د نورو هیوادونو حکومتونو هم پر دې پیښه خفګان ښودلی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې حملې له کبله د ایران له خلکو سره خواخوږي ښودلې. ایرنا خبري اژانس د ښاغلي پوتین له قوله لیکي چې نوموړی وایي مسکو د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پراخولو ته چمتو دی. ایرنا د باخبرو سرچینو په حواله وایي په اهواز کې پرون وسلوالو کسانو چې پوځي یونیفورمونه یې اغوستي وو پر هغه ځای چې چارواکي د پریډ د لیدو لپاره ولاړ وو ډزې وکړې. په دې حمله کې د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. دا پوځي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیزې په مناسبت ترسره کېده. د ایران او عراق جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل شوه او په 1988 کال کې پای ته ورسېده. د دې حملې مسؤلیت دوو ډلو منلی، اسلامي دولت ډلې یا داعش او د اهواز د ملي مقاومت په نوم د حکومت یوې مخالفې عربي ډلې دواړو ویلي چې دا حمله دوی کړې. د اهواز د ملي مقاومت یو ویان یعقوب هور توتساری د ازادۍ راډیو له فردا څنګه سره په خبرو کې تایید کړه چې دا حمله دوی کړې ده. ایران مذهبي مشر د دې حملې پړه د امریکا پر ګوډاګیانو اچولې. آیت الله علي خامنئی پر خپل رسمي ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي د حمله په سیمه کې د امریکا د ګوډاګیو دولتونو د پلانونو دوام دی چې هدف یې په ایران کې ناامني ده. ولسمشر حسن روحانی د حکومت د مخالفینو پر ضد د ځپونکو اقداماتو خبرداری ورکړی او ویلي دی حکومت به حتی کوچنیو ګواښونو ته هم غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. روحانی د اهواز پر حمله امریکا او د سیمې هیوادونه تورن کړل.
اونهایی که مدعی هستند امروز در سطح جهانی
هغوی چې نن د نړۍ په کچه ادعاوې کوي او د بشري حقونو ادعا پرله پسې تکراروي باید په دې اړه ځواب ووایي. د سیمې دا ټول کوچني هیوادونه چې وینو پښتونه یې امریکا ده او د امریکایانو لخوا پارول کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر ټویټر په یو پیغام کې د کوم هیواد د نوم له یادولو پرته لیکلي چې برید کوونکي د بهرنیو دولتونو لخوا استخدام شوي، روزل شوي او وسلې او پیسې ورکړل شوي دي. خو په عین حال کې ایرنا خبری آژانس راپور ورکوي چې د ایران حکومت په تهران کې د برتانیا، هالند او ډنمارک استازي د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړي او پر دې هیوادونو یې تور لګولی چې د ایران د اپوزیسیون ډلو ته یې پناه ورکړې ده. د مجاهدین خلق په ګډون د ایران د حکومت ځینې مخالفې ډلې د 1990 میلادي کال د اسلامي انقلاب له بریا وروسته په یو شمیر لویدیځو هیوادونو کې فعالې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د افغانستان په کندهار ښار کې هدفي بریدونه زیات شوي دي. د تیرو شپږو میاشتو راهیسې په اوسط ډول هر ورځ له 2 تر 3 پورې هدفي پیښې ترسره کیږي چې ډیره پکې د امنیتي ادارو پورې اړوند کسان او پولیس سرتیري په نښه کیږي. په عین وخت کې امنیتي چارواکي وایي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د نوو او استخباراتي پلانونو خبر ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال صادق رښتینی راکوي.
په کندهار ښار کې د نننه د امنیت او په ځانګړې توګه د هدفي وژنو او غلچکي بریدونو د مخنیوي لپاره پر هغو لارو د امنیتي ځواکونو څار ډیر وي چې ولسوالۍ او یا هم ګاونډي ولایتونه له کندهار ښار سره نښلوي. له موټر سایکلونو څخه ګټه اخیستنه د کندهار ښار او ولسوالیو د اوسیدونکو لپاره تر ټولو ښه او اسانه ترانسپورتي اسانتیا ده. خو داسې معلومیږي چې پولیس د غلچکي او هدفي وژنو په برخه کې د موټرو په پرتله پر هغو کسانو ډیر شک کوي چې پر موټر سایکلونو تګ راتګ کوي. د تیرو 15 کلونو راهیسې په کندهار کې په سلګونه پولیس، د ملي امنیت سرتیري، قومي مشران او د موسساتو کارکوونکي په هدفي وژنو کې وژل شوي. حمله کوونکي له موټر سایکلونو څخه په استفادې هدفي وژنې کوي او په ډېر اسانۍ له سیمې تښتي. د امنیتي ارګانونو د معلوماتو له مخې د تیرو 6 میاشتو راهیسې په کندهار ښار کې په اوسط ډول 2 څخه تر 3 غلچکي بریدونه او هدفي وژنې ترسره کیږي چې تر ډېره پکښې په امنیتي ادارو پورې اړوند کسان او پولیس په نښه کیږي. د کندهار ښار د 9 افزې د پولیسو امیر عجي محمد معرفي وایي چې د دغه ډول پیښو یو شمېر عاملین نیول شوي دي.
زموږ امدګي دا د غلچکي برید حتمن کیږي، خامخا کیږي چې دښمن د ملکي خلکو په جامه کې دي پېژندلې درانه ده. خو ډېر وخت موږ د پیښې تر مخه انشاءالله مخنیوی کړی دی، عاملین مو نیولي دي او د کارن ملګرو ته مسپارلي دي. که بیا هم چیرې پیښه شوي، د پیښې وروسته بیا د خلکو په کومک په همکاري باندې موږ ته عاملین ورک شوي نه دي، انشاءالله ګرفتاره کړي مو دي قانون ته مسپارلي.
د کندهار د ولایتي شورا غړي نعمت الله شیردلی د هدفي وژنو ډېرېدل په جګړه کې د پولیسو د ډېرې بوختیا له امله ګڼي.
تاسو معلومه ده په ټول ولسوالۍ په منطقو کې جنګونه دي چې څوک سترګې نشي پټولی، امنیتي قواوې هلته ډېرې مصروفې هم دي. دغه خو پولیسو ته چې اوس دغه پولیسو ښار ته ور خلاص وای، پولیسو په اصلي د نظم دي، نه د نظم راوستلي دي. پولیسو اوس په اول خط کې جنګېږي، نو چې پولیسو اوس په ښار کې وای بیا به دغه پولیس وای، دغه تشکیل پولیس وای، بیا به دا نظم ډېر برابر شوی وای.
په عیني وخت کې د کندهار د امنیت قمنداني چارواکي د هدفي او غلچکي بریدونو د مخنیوي په برخه کې د نوو امنیتي او استخباراتي پلانونو خبر ورکوي. د کندهار د امنیت قمنداني ویان زیاد رانی وویل چې عام خلک کولای سي د دغه ډول پیښو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي.
پوکلاته پلانونه موجود دی، دغه پلانونه د عملي کولو په خاطر باندې زموږ ځواکونه بشپړ چمتووالی لري، امادګي لري، او په دې برخه کې هېڅ د تشویش خبره نشته. ولسته مو دغه ډاډ او اطمینان دی چې ستاسو همکاري چې زموږ سره موږ انشاءالله هېڅ نو مشکل نه لرو.
کندهار ښار ته د ولسوالیو او ګاونډیو ولایتونو ټولې ننوتلې لارې د امنیتي ځواکونو تر کلکې څارنې لاندې وي، خو کندهار ښار کې د غلچکي او هدفي بریدونو دوام او وسلو ته لاسرسی لا هم هغه سوالونه دي چې خلکو ته د یوې ماما بڼه غوره کړې.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2013، 15315 او 15555.
اوریدونکو د سبانه با په ټول ملک د پولیو ضد کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین په باقاعده توګه پرانیسته پرون د خالی په ورځ 400 په لوی هسپتال کې د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د 400 ضلع امیر مولانا محمد هاشم او د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي فضل شکور خان وکړه. روان کال په ټول ملک کې د پولیو سلور کې سونه مخې ته راغلي چې په کندري بلوچستان صوبې او یو د خیبر پښتونخوا د 400 نو. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا شبیر احمد جان راکوي.
راتلونکي ګل دروازنه به په ټوله خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد د روزنی کمپاین پیلېږي چې پکې به خوشا شپېتوله کو هغه ماشومانو ته چې تر 15 کال عمرونه دي ورته به د پولیو ضد ساسکي پټینګ امنیت کې ورکول کیږي. د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې یا EPI او چارواکي ډاکټر محمد عرف مشال لیډو ته د دغه کمپاین په حق لوویل.
باقاعده زموږ کمپاین چې دی دا به د 24 تاریخ نه به شروع کیږي د پیر د ورځې، او بیا به درې ورځې چې کوم دی هغه به ټیمان ذکر کوو، او په څلورم ورځ باندې بیا زمونږ کیچ اپ اکټیویټیز وي. داسې ماشومان چې هغه پاتې شوي وي، زمونږ داسې یو ټیم هم نشته چې هغه بغیر سکیورټی دی.
ډاکټر محمد عرف دا هم ویل که څه هم د پولیو کیسونو کې ډېر کمی راغلی دی، خو ولې د پولیو ضد ساسکي نه انکاریان مور پلار شمیره کې نور هم زیاتوالی شوی دی.
اوس اخیری دوه درې راوندونه چې زمونږ څومره شوي دي، نو دې کې دا ټرند چې دی دا لګیا دی زیاتیږي، انکریز کیږي. بس دا مونږ به وایو چې یاره د والدینو ناپوهي ده.
د دې کمپین باقاعده پرانسته نن دا خالی پورز د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د 400 ضلع امیر مولانا محمد هاشم په ډیسټریکټ هیډ کوارټر اسپیټال 400 کې وکړله. دوی مشال لیډو ته ویل چې چل هم اوس د پولیو ضد ساسکو باندې شک نه دی پکار، او دا اسلامي نقطه نظر سره یو جایز علاج دی، او ټول علمانو په دې باندې فتوی ورکړي دي.
همیشه د پاره موږ دا یو تجربه ده چې کوم کتابونه مفت تقسیمیږي یا کوم دوايان مفت تقسیمیږي موږ یې ریږو چې دې کې څه چلې ده. خو ډېر ګران دي، خو بیا شکر دې موږ مطمئن شو چې دا چې کوم دی د یو طرف متعاون دي. نو اوس تقریبا د علماو دا فتوا ده چې دا بالکل جایز دي، څه نقصان یې نشته دي، بلکې فائدې څرګندې دي. بیا زموږ څه کار چې په نارواو کې ځان په زور مبتلا کړو، دا بالکل جایز دي، ٹھیک دي، موږ خپلو بچو لم ورکو.
دا یادونه ده چې 13 میاشت د 400 په سر کې یونین کونسل کې یو ماشوم کې د پولیو وارث تصدیق شو چې 2013 یعنی روان کال د خیبر پښتونخوا لومبنې د پولیو کیس وو. د یونیسف یو چارواکي دا نوم نه خودل په شرط مشال لیډو ته وویل چې 13 کالونه په پاکستان کې د پولیو وایرس او په ناروغو کې ډېر کمی راغلی دی.
بلخوا د حکومت لخوا د خیبر پښتونخوا په هر ایواز لکه د دینی عالمانو نه علاوه د مقامی مشرانو کمیټه هم جوړ کړی شوی دی، او چرته چې هم داسې مور پلاروي چې ګنې د پولیو ضد ساسکي نه انکار کوي، دوی سره د جرګو د لارې خبرې تر کوي، او په دې مطمئن کوي چې د پولیو ضد ساسو کې هیڅ زیانمن سیز نشته دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو زو د پیښور صدر بازار ته چرته چې تاجرانو یو وار بیا له حکومت غوښتي چې زر تر زره دی بسونو په پروژه یعنی بی آر ټی کار سرته ورسوي. دی تاجرانو حکومت ته د احتجاج دړکه هم ورکړې ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې د صدر بازار تاجرانو ویل چې د بی آر ټی منصوبه په وخت نه مکملېدو له وجې د دوی په لکونو او کروڑونو روپو نقصانونه کیږي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا او د پیښور صدر د تاجرانو د اتحادیې مشر شرافت علي مبارک مشال ریډیو ته وویل چې د دې پروژې جوړولو په اړه ورته ویل شي وو چې شپږ میاشتې به پکې لګي، خو کال پوره شو دا پروژه مکمله نه شوه. دی وایي چې نه یوازې د تاجرانو کاروبارونه بلکې د ګردې له وجې صحتونه یې هم متاثره شوي دي.
او زمون کاروبار چې کوم تباش دی زمون د ریلیف کار دی، او خاص طور باندې زمون د کوم روګونو باندې د دکانداران دي د سنوی جنت روډ دی، خیبر بازار دی، دا خیبر بازار شو، سوکارنو چوک شو، دا جی ټی روډ باندې کوم زمون دکانداران دي، دا ټول دي کاروبار بالکل داسې شوی دی چې
یو بل تاجر شوکت الله همدرد وایي چې ترهګرۍ له وجې دومره نقصان تاجرانو ته نه دی شوی چې څومره د بی آر ټی پروژې له وجې وشو.
یو سړی لکه مونږ خو خپل دکان دی، خو لکه چې کوم کرایه داران دي په بازار کې، زه یم چې هغه دکان چې کوم دکان ته دوه لکه په کرایه تلو او اوس په یو لک په کرایه نه شي، او هغه یو لک هم نه شي پوره کولی. په کار واره دي چې ورځو شپې ایمرجنسي کې دی، خو د شپږو میاشتو خبره کړې وه چې شپږو میاشتو کې به د بی آر ټی مکملوم.
د کپڑے کاروبار کون کی عثمان وائی
تقریبا 50-60% د بی آر ٹی په وجہ باندې سٹاپ دے گا. یو کال شو گا بس دا یو
د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک د 13 اکتوبر په 19 نیټه د بسونو د دې پروژې پرانیسته کړې وه او ویلي وو چې شپږو میاشتو کې به پوره کیږي، خو دا منصوبه تر نن ورځې مکمله نشوه او کار پر روان دی. د بی آر ټی پروژې لپاره د پیښور د پرمختیایي ادارې یو چارواکي عمر افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د روان نومبر او دسمبر میاشت کې به دا پروژه مکمله شي او کار یوازې هغه ځای کې پاتې دی چېرته چې د سړک نقشې بدلې کړې شوي وي. دی وایي چې د تاجرانو د ګیلو تحفظ خبر دی.
روسي ورځو کوم چمبر اف کامرس تاجرانو چې کوم چم پلیټ فارم زموږه غي ته زو مسلسل غي سره ملاويږو، دا غي چې څومره ګلې دي بالکل موږ دا غي ټول غي سره نست کو، غي سره ټول دا غي موږ تحفظات او دا غي د پاره موږ کارونه کو چې کم کم ځای کې موږ فورن چانس ملاويږو موږ غي ته روډ سمو
تاجرانو د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې سر تر سره دا پروژه مکمله کړې شي چې کاروبارونه یې بیا بحال شي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو سوره زوړان دی. په دار ادم خیل کې د سکرو د کان را پریوتو لکبله د نهو کسانو وجل کېدو ورستو ځای مظاهره شویتي. دا خلک د شانګلی وو، لومړی هم دغل ته د دوی کورنۍ وو او ورستو بیا د پاکستان په زینو نورو برخو کې د مدني ټولنو غړو احتجاجونه کړي. دوی له حکومت د مزدورانو د خوندي ساتلو لپاره د قوانینو عملی کول او د قانونو له مالکانو انشورنس یا بیمه غواړي. تفصیل د سراج زهیر ناور.
د پاکستان د کویلې په قانونو کې بیا بیا د وژنو پیښې رامنځته کیږي او دې لړکې د کان کنستونکو د غیر حفاظتي اقداماتو پر ضد د بشري حقوقو تنظیمونو او د مدني ټولنو غړو او کان کنستونکو په احتجاجونو لاس پورې کړي. دغه لړکې لومړی مظاهره یا احتجاج د جمعې په ورځ په دره ادم خیل کې وشو، چرته چې یو څو ورځې وړاندې د کویلې د یو کان کنستلو پر وخت د شانګلي سره تعلق لرونکي نهه خواریکښ وجل شوي وو. د دې مظاهرې راجوړونکي د مدني ټولنې غړي سرزمین افغاني مشال یو ته وویل که حکومت د دې مزدورانو لپاره حفاظتي اقدامات ونه کړه نو دوی به د بشري حقوقو د نړیوال تنظیمونو سره تماس نیسي. نوموړي په دې اړه وویل
صرف عمل درآمد سے لکھے گی
د کان کنستونکو خاریکه خو د حقونو حفاظت لپاره دویم احتجاج په دروانه میاشت په وښتمه نیټه په اسلام آباد کې کیږي. د دې احتجاجي ناستي جوړون کې علي باش خان مشال ریډیو ته وی بلپلو د مدنی ټولنې غړي او وکیل اسامه خاور سپریم کورٹ کې درخواست ورکړي چې د کال 2010 نه تر د 13 پورې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د کان کنستونکو 15 پیښې رامنځته شوي چې پکې 322 مزدوران مړه شوي دي او په دې کې زیاتره شمېره د بلوچستان د کانونو ده. په کومه چې سپریم کورٹ د روانې میاشتې په 15 نیټه د خیبر پختونخوا او د بلوچستان حکومتونو ته نوټیس لیږلي او جواب یې ترې غوښتی چې دې لړکې څه اقدامات کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، نن په دوبی کې د ایشیا کرکټ کپ 500 لوبو په لړ کې پاکستان د هند سره لوبه کوي. پاکستان دا وخت لومړی بیټنګ کوي. دا لوبه چې اوس روانه ده، په دې ټورنمنټ کې د دواړو لوبډلو تر دې مخکې هم یوه لوبه کړې وه چې هند ګټلې ده، خو په سوات کې د کرکټ مینوال وایي هیله ده چې دا ځل نتیجه به بل رقم وي. د دغو خلکو سره د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړې دي.
زما نوم اسرار دی، منګوري اوسېدونکی یم او پاکستان او انډیا میچ په همیشه تاسو ګورئ نو سنسنی خیزي او بهرحال نن به هم ښه زبردست سخته مقابله وي او امید لرو چې پاکستان وګټي. خو میچ ته کرکټ لوی په نظر بوته ګورو، لکه دشمنی او د دې په نظر ورته کتل نه دي پکار.
زه شفیع الله خبرې کوم د منګوري. پاکستان به ګټي، پاکستان بیٹنگ کم خره صرف داو کې چې مخ کې وکټ چې کم راټینګ وکټ راټینګ کې کنه وکټ ضرور نه کې ان شاء الله پاکستان به خص کور وکړي. ان شاء الله کم از کم 290-300 ټارګټ ورکی ان شاء الله تعالی پاکستان به ګټي.
زمانو اجمل خان د ډېرې مې ایرپورټ ډېرې جی او نن موقع ډېر شاندار مېته ابل رسول بیلاله په 166 ټارګټ نه واغو پرشر هغه سو ډېر زیاتو خپل لاس کنه. پاکستان نن سبا ډېر ختم دی، ډېر کسان خپل په پام کې دي. نن مونږ دا پیغام ورکو هم انډیا عوام ته، هم د پاکستان عوام ته چې دا تعصب بالکل نه ساتي چې مونږ قدم اوراله هغه پر وخت چې مونږ قدم نه اخلو نه غو نه شي غسته.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو تاج محمد خان دی، السلام پور اوسېدونکی یم او زمونږ د پاکستان د کرکټ ټیم نه زمونږ ډېر غټ توقعات دي او د پاکستان او د انډیا میچ او میچ میچ لوب گیم گیمي خدا د ټول دنیا د دې ته متوجه وي. نو زمونږ کې لړان نه پکاره چې هغه زړه یا بیا اختیار نه کی او خبر پور کردار ادا کی او خاصه می شو کی.
زمانو ارشد دی او زو چې کم دی نو د بټخیل باروان سره تعلق ساتمه. تیر شوی میچ خو غوږی څنګه غټلې خو نن چې کم دی زم پوره امید دی ان شاء الله چې مونږ دا میچ غټو او انډیا وال سره مونږ چې کم دی نو مونږ سره خه تعلق جوړول غواړو. مونږ دا نه غواړو چې مونږ د دې سره ډزی وکړو د غو کو په دې شیزونو کې غټ نشته. مونږ جنگ نه کول غواړو، مونږ امن غواړو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د روانو خبرونو په پای کې یو ځل بیا لړ خبرونه د منور شان اورو.
د بلوچستان صوبایي اسمبلی د یو قرارداد له لارې غوښتنه کړې چې په پښین او قلعه سیف الله کې په لیوي ځواک په بریدونو کې تورن کسان دې ونیول شي او په صوبا کې د امنیت لپاره د ځانګړي ګامونه پورته کړل شي. ټاکل شوی چې د اسمبلی په راتلونکي غونډه کې به په دې قرارداد بحث کیږي. د شمالي وزیرستان انتظامی او پوځي چارواکو تایید کړی چې پرون غرمه د تخیرو په سرانه رئیس سیمه کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ په انخته کې و سرتیری او نه وسلوال وژل شوي. بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې پرون په باجوړ کې د استخباراتي معلوماتو په اساس د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 2 وسلوال وژل شوي چې پکې یو د تحریک طالبان باجوړ مشر او دویم خودکش بمبار وو. وسلوالو لا هم په دې اړه سندي ویلي. د ګول ورځ یعنی سبانه په ټول خیبر پختونخوا صوبه کې د ګوزان یا پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین شروع کیږي چې په کې به له 15 کلونو کم عمر تقریبا 60 لک ماشومانو ته د دغه رنګ د مخنیوي ساسکي ورکول کیږي. د دې لپاره چټک حفاظتي ګامونه پورته کړل شوي دي. د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په سویل لویدیز کې په پوځي پریډ برید غندلې چې د سرکاري رسنیو تر مخه لږ تر لږه 25 کسان پکې وژل شوي او تر 60 خواوشا نور جوړول شوي. د ایران ستر مذهبي مشر دا برید د برید تور د امریکا په ګډاګیانو لګولې. او دا مهال په ایشیا کپ کرکټ ټورنمنت کې د پاکستان او هند ترمنځ په دوبۍ کې میچ روان دی چې پکې پاکستان تر اوسه په 21 اوورونو او 3 بالونو شپږ ویارنجونه جوړ کړي او درې لوبغاړي اوټ دي. دا راز په ابو ظبی کې بیا هم د دې ټورنمنت په مقابله کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ لوبه روانه ده چې پکې بنگلاديش په 19 ورونو او 14 بالونو 2 تیارنجونه جوړ کړي او 14 لوبغاړي اوټ شو دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخند اسد د خبرونو بیان منور شاه او زموږ تکنیکی همکارا روهیلا صدران درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه په خیر.